द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د دسمبر 16 د چي د لیندۍ میاشتې له 9 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 میاو دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبې د ماخوستن 8 دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارنې خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې بز احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی د عمران خان حکومت پریکړه کړې چې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا اورون کې قاضي وقار احمد سیټ په ضد به درخواست پیش کړي قاضي وقار سیټ لیکلی چې که مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړی د 3 ورځې وځړول شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی یوې افغان چارواکي ویلي چې خلیلزاد له طالبانو سره پر اور بند خبرې کړي دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمېر خلک مهاجرت ته اړ شي روس هم د شام په شمال کې د نویو ځایي قواو په روزلو بوخت شوی دی اوس هم پوره خبرونه د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا اورون کې د ځانګړي عدالت د قاضي وقار احمد سیټ پر ضد د پاکستان سپریم کونسل ته درخواست ورکړي ځکه چې وایي هغه د پرویز مشرف په اړه په خپل قضایي پریکړه کې غیر انساني خبره کړې ده قاضي وقار سیټ د پریکړې په شپږم پاراګراف کې لیکلي چې که پرویز مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړی دې په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر ډي چوک 3 ورځې وځړول شي د بنچ دوه نور قاضیانو جسټس نظر اکبر او جسټس شاهد کریم هم د هغه د دغو څرګندونو مخالفت کړی دی د قانون مرکزی وزیر فروغ نسیم د پنځمې زیارت په ورځ په اسلام آباد کې وی بیړنۍ خبری غونډې ته په وینا کې وویل له اعلی عدالتي کونسل څخه به غواړي چې د قاضي وقار مخه ونیسي او له دندې لرې کړي په هند کې د شهریت د لانجمنې مسودې د منظورۍ په ضد د احتجاجونو د مخنیوي لپاره حکومت لاس په کار شوی خو لا هم پراخې احتجاجي مظاهرې روانې دي او حکومت د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په بیلابیلو ښارونو کې له زرو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي په دې نوي قانون کې له ګاونډي هیوادونو هند ته د ورغلیو غیر مسلمانو کډوالو ته د شهریت اخیستلو حق ورکړل شوی دی احتجاج کوونکي وایي دا د هند سیکولر قانون خلاف قانون دی چې وایي دا به هند په یوه هندو ریاست بدل کړي په ممبئی کې د بالیوډ یو اداکار فرحان اختر هم له احتجاج کوونکو سره یو ځای شو او د دې قانون خلاف یې خپل غږ اوچت کړ د زیارت په ورځ هم د پایتخت نوی ډیلی په ګډون د هند په بیلابیلو برخو کې د شهریت د نوي قانون مخالفینو د غټو احتجاجي لاریونونو او مظاهرو اعلان کړی دی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي هغه ملګرو ملتونو ته په یو خط کې هغه نړیوال سازمان ته د کشمیر په حواله د هند د وروستیو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی دی پاکستان داوا کوي چې هند تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د میزایلو د توغولو دستګاوې نصب کړي دي او اسلام آباد اندېښمن دی چې هند پر پاکستان د یوې حملې پلان لري څو په دې توګه په کشمیر کې د بشري حقونو د خلاف ورزیو څخه د نړیوالو پام بلې خوا ته واړوي شاه محمود قریشي د خپلې دعوې لپاره کوم شواهد نه دي وړاندې کړي د هند له اړخه هم د پاکستان په دې وروستیو تبصرو څه نه دي ویل شوي د امریکا په کانګرس کې د استازو د ایوان غړو له کاناډا او مکسیکو سره د امریکې د تجارت نوې تړون تصویب کړ چې د دې تړون تصویب د صدر ډونالد ترامپ د پاره یو کامیابی بلل کېدی شي د امریکا کاناډا مکسیکو ترمنځ د تجارت د تړون عملی کېدو قانون په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن د اکثریت غړو لخوا تایید شو او د 315 موافق او یوازې 1 مخالف رایو باندې پاس شو اوس به دا بل سینټ ته ځي چې هلته هم تمه ده په اسانۍ سره تصویب شي تر دې مخکې د مکسیکو امریکا او کاناډا ترمنځ د نفتا په نامه یو تجارتي تړون و چې د 25 کلونو په تیریدو ترامپ هغه لغوه کړ د شام د شمالي سیمو اوسیدونکو بي وي ته ویلي چې روس اوس په دې کار کوي چې د شام د شمالي برخو په کورد میشته سیمو کې یو نوی وسلوال ځواک جوړ کړي او بیا هغه جنگیالي او وسلې د شام او ترکی هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوګدو کې ځای پر ځای کړي. ولکې دغه وسلوال ځواکونه به د هغو کوردي ملیشو ځای ونیسي کوم چې امریکا یې ملاتړ کاوه او ترکیه ورته د تره ګروپ په سترګه کتل. بل اړخ ته په داسې حال کې چې د بشار الاسد حکومت هوایي قواوې د شام په ادلب صوبې باندې هوایي حملو ته دوام ورکوي، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمېر خلک مهاجرت ته اړ شي. اردوغان په مالیشیا کې د مسلمانو ملکونو د مشرانو غونډې ته وویل چې ترکی اوس د 4 میلیونه شامی کډوالو کوربه دی او 5000 نور کډواله هم په لارې دي چې ترکی ته ولاړ شي. د بی سرحده صحافیانو یا رپورټرز وداوت باردرز تنظیم وایلی هغوی په دې ټکان خوړلې چې د تهران یو عدالت د ګام نومي مجلې د 4 خبریالانو په اړه د بند د سزا فیصله تایید کړې ده. که څه هم د تهران اپیل کورټ د دغه 4 خبریالانو د بند موده کم کړې، خو بیا یې هم جیل ته لیږلي چې په دې سره یې په پیرس کې د بی سرحده خبریالانو د تنظیم خفګان راپارولی دی. دغه 4 خبریالان یو کال مخکې کله چې په خوزستان صوبه کې د کاریګرو د احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي وو، د قومي سلامتیا د ګډوډولو په تور ونیول شول. او روسي خبردار چې د فلیپین یو عدالت د هیواد د وی طاقتور سیاسي ډلې جګپوري غړي د 2019 کال د یو قتل عام په قضیه کې چې 55 تنه پکې وژل شوی وو مجرم وګڼل. په غپی کې د میډیا دوه دیرش تنه کارکنان هم په وحشیانه توګه وژل شوی وو چې نړۍ یې هیښه کړې وه. د وژل شویو کسانو کورنۍ او د مطبوعاتو څارونکو د عدالت فیصلې هرکلی کړی دی. د عدالت قاضي د امپاتوان سیاسي کورنۍ 8 غړي او 40 تنه نور شریکان په عمر قید محکوم کړل. همداشان 15 نور ملزمینو ته یې د شپږونه تر 10 کالو بند سزا واوروله. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وی ریډیو دا او زه تاسو کوربه احمد فواد لمیم از مونږه غل واشنگټن ډی سی ناوري او سم راځو تفصيلي رپورټونو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل سفر ګټور بلل دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیاله حبیب سرابي وایي چې خلیلزاد له طالبانو سره پر اوربند خبرې کړې دي. رحیم گل ساروان پری نور رپورٹ درکوی.
زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته داخل شوی دی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په کابل کې په خپل ټوئیټر لیکلي، موږ د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږو. کابل کې مې دوه ورځنی سلام مشورې بشپړې کړې، ګټور سفر وو. زلمی خلیلزاد په بل ټوئیټ کې ویلي چې د سفیر جان بس او جنرال سکاټ میلر سره یو ځای ولسمشر غنی، جای رئیس بخاری، ولسمشر خزینه فعالانو او سیاسي مشران سره کتلی او مشورې ورسره کړې دي. خلیلزاد ویلي چې دغه دوه ورځنی سفر په حالي په کتنو کې د تاریخوالي د کمورو او بین الافغاني مذاکرات د لارې د برابرولو په هڅو خبرې کړې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال حبیب سرابي چې یو شمېر خزو سره یو ځای خلیلزاد سره کتلی وای چې خلیلزاد ورته ویلي چې طالبان سره په خبرو کې پوربند ټینګار کړی دی.
بشتر خلیلزاد ویل چې طالبان سره د خبرو تمرکز مې پوربند و چې تر اوسه توافق ته نه رسیدلی او طالبان وغوښتل چې په دې موضوع فکر وکړي.
بلورت د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د سولې په تړاو په یو باس کې چې د نن مرکز تاسو راپور او د سولې بدیل تړونونه پکې ورسول شول، د افغانستان د سولې مسأله اسانه نه بلکې پیچلی او سوار خيزو بلل شو. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استاد یو د نن مرکز یړون کې لوري ارملر د اسکایپ له لارې غونډې ته ویل چې امریکا په دوه حق له طالبان سره یوازې د ځواکونو د وټلو په سر خبري نه کوي، بلکې دا خبرې د سولې او بین الافغاني خبرو ته د زمينه د برابرولو لپاره دي.
دا مهمه ده د سولې بهیر ته کافی وخت ورکړل شي. افغانستان په دې اړه خاص نه دی، زیات وخت اړتیا ده چې مختلف مسائل تر تعامل لاندې ونیول شي. دا هم مهمه ده چې په واشنگټن کې په واقعیتونو پوه شو. واقعیت دا ده چې په واشنگټن کې نور سیاسي بې حوصلې توپ رامنځته شوی دی.
خو د دې بحث بل ویناوال د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیب یا ویل چې روانې د سولې خبرې نه دي بلکې د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکره ده.
د سولې مذاکرات نشته، هغه د امریکایانو د افغانستان څخه ایستله هغه مذاکرات ده. او اوس خو په شل ولایتو کې په افغانستان کې هغه جګړه روانه ده، دا څنګه سوله ده؟ خو سوله په افغانستان کې نه ده. اوس مونږ هغه د سوله په نوم مذاکرات لرو.
ځینو نورو برخوالو بیا وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو نه د ځینو ضمانتونو اخیستل باید حتمی وي،
او په هغه مذاکراتو کې باید د افغانستان او د طالبانو ترمنځ باید په ډیرو جزئي موضوعاتو باندې بحث وشي، لکه د ښځو حقوق، د انساني حقوق او نور داسې موضوعات چې تفاوت د نظر پکې موجود دي، او همچنان په اقتصادي مرستو هغه میکانیزمونه باندې هم باید د امریکا او طالبانو ترمنځ او هم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باید خبري وشي.
زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره ودرول. لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مذاکرات به بیرته کله پیلېږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په هند کې د شهریت د لانجمنې مسودې د منځورې پر ضد د احتجاجونو د مخنیوي لپاره حکومت لاس په کار شوی، خو لا هم پراخې احتجاجي مظاهرې روانې دي. حکومت د زیارت یا پنځمه په ورځ په بیلابیلو ښارونو کې لزرو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. په ممبئی کې د بالیوډ یو اداکار فرحان اختر هم له احتجاج کوونکو سره یو ځای شوی او د دې خل قانون خلاف خپل غږ اوچت کړی دی. نور جزئیات نصیر کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د هندستان په ځینې غټو شهرونو کې پولیسو د پنځشنبه پر ورځ تر 1200 زیات هغه احتجاج کوونکي نیولې چې په غونډو د بندیز د حکومتي قانون سرغړونه کړې وه. حکومت د شهریت د نوي قانون په ضد د ولسی احتجاجونو د مخنیوي لپاره په غونډو بندیز لګولې دی. د ای پی خبری اداره وایي د بندیز سربیره هم په ټوله هیواد کې احتجاجونه سوي او په منګلور او لکنو کې له پولیسو سره په نشته کې درې کسان وژل سوي هم دي. د لاریونونو په محل احتجاج کوونکو موټرانو ته ور ورته کړی او د شهریت د نوي قانون په ضد یې شعارونه ورکول. دغه قانون کې د شپږ مذهبي لژکیو په نوم لړ کې مسلمانان نسته چې د هندوستان د دریو ګاونډیو هیوادونو څخه هلته به پناه وروړي. د هیواد په اوږدو کې په دغه احتجاجونو کې د کالج زده کوونکي تر ټولو مخکې دي. د جامعه ملیه اسلامیه پوهنتون یو پوهاند راهول کپور وایس اف امریکا ته وایي
Our refugee policy cannot be on religious grounds. Our constitution does not allow it. It can be on humanitarian grounds.
هغه ول زموج د پناګزینو پالیسی باید په مذهبي اساس نه وي. زموج آئین د دې اجازه نه ورکوي. دا په بشري بنسټ کې دی سي. د دلی په پوهنتون کې یو زده کوونکی گیت بندرا وایي
This is the agenda of creating a barricade between Hindu and Muslim and basically distracting us from the real issues that is
اغه ول دا د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ یو تقسیم جوړول دي او په بنیادی توګه له اصل ستونزو څخه زموش پام اړول دي چې اقتصادي ستونزه ده. وزیر اعظم نریندرا مودی وای نوې قانون یو انساني اقدام دی چې د هغه چا سره مرسته وکړي چې له هندستان ما سیوا بل ځای نه لري. خو د هغه نکادان پښتنه کوي چې په دغه قانون کې نور خلک ولې نه دي شامل، لکه روهینګیان چې په میامار کې مسلمان لژکۍ دي او له وژنو سره مخ دي. شمیرې وای نزدې 40,000 یې په هندستان کې ژوند کوي. د ایکویټی سټډیز د مرکز ډایرکټر هرش مندر وای
This law which changes you know effectively creates a hierarchy of citizenship based on religious identity putting muslims in one side
هغه ول دغه قانون د مذهبي پیژندګلوي په اساس د شهریت په اړه یو موثره درجه بندي جوړ کړی ده چې مسلمانان یې یوې خواته او د نورو غټو مذهبونو د شناخت ولایې بلې خواته کړی دي او دا یو ویرونکی فکر دی. خو د هندستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه و پارلمان ته ویلي چې د هیڅ یو هندستاني مسلمان شهریت په خطر کې نه دی. دغه نوی قانون ته قانوني ننګونې ډېرې زیاتې سوي دي، خو زیات ګواښ دا دی چې حکومت به د خلکو خشم او احتجاج سره څنګه وضعیت کوي.
د پاکستان پر پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف باندې د اعدام یا د مرګ سزا د اوریدونه پس بلا بیل خبرګون را فریدل دي. په دې لړ کې ډان ورځپاڼې هم دوه مضامین خپاره کړي دي چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کوي.
د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرال پرویز مشرف ته د پاکستان د یو خصوصي عدالت لخوا د ملک آئین سره د غدارۍ په جرم کې د 500 سزا اورولو خبر د ډیرو اخبارونو د سر سر سرخی ده. پرویز مشرف ته د اورولې شوې سزا په حق لا نن یعنی د 19 دسمبر د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې دوه ریپورټونه خواري شوې دي. یو ریپورت د اخبار نامتو لیکوال زاهد حسین لیکلې ده او د دې سرخط ته مشرف ته اورولې شوې عدالتي سزا. بل ریپورت د ډان اخبار خپل اداریه ده چې سرخط یې د مشرف په حق لا عدالتي فیصله. د ډان اخبار لیکوال زاهد حسین د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې کله پاکستان غونډې ملک کې یو پخوانی فوجي حکمران ته د هغه د جرم په سزا کې د 500 سزا اورولې شي نو دا یقینا چې یو تاریخ ساز فیصله ده، ځکه چې د پاکستان فوجي حاکمانو د پاکستان د جوړېدو د ټول تاریخ نیم په نیمه موده په پاکستان باندې حکومت کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د فوج یو پخوانی مشر د ملک د آئین په ماتل کولو د سنگینی غدارۍ مجرم ګرځولې شوی دی. زاهد حسین لیکي چې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف فیصله د ډیرو اړخونو لحاظ سره یو ډیره اهمه فیصله ده. د خصوصي عدالت دا فیصله پاکستان کې د فوج په متبره یو आवाज دی او د پاکستان د عدالتونو زړورتیا تینه سرګندېږي. ڈان اخبار خپل رپورٹ کی لکی چې مشرف باندې د غدارۍ مقدمه د پخوانی وزیر اعظم دمیان نواز شریف د حکومت او د فوج ترمنځ یو سنگین سیاسی مسله او د توتریخوالی یو لوی سبب پاتې شوی دی. د پاکستان فوج یقینا چې په خپل مشر د غدارۍ د اواز پکېدو خوشاله نه دی. د پاکستان فوج په دې فیصله د تو سوخت نه ډک ردی عمل ښکارا کړی دی او د فوج قیادت د خپل پخوانی مشر خپخکارا ملاتړ کوي. ممکن دا چې د خصوصي عدالت په فیصله عمل درآمد ونشي، خو د دې فیصلې به ډیر ژور سیاسي اثرات وي. پاکستان کې په ډیرو سیاسي مشرانو د غدارۍ تورونه لګېدلې دي، خو د غدارۍ په تور کې په لومړي ځل یو پخوانی فوجي حکمران ته سزا اورولې شوې ده. دا مقدمه تر 50 کالو پورې ځنډېدلې ساتلې شوې وه او څو څو ځلې ججان بدل کړې شوې دي. فوج د دې مقدمې سخت خلاف و. په دې سبب غالب ګومان دا کېدو چې دا مقدمه به خپل منطقي انجام ته ونه رسي. د فیصلې د اورولو نه ډېر وړاندې مشرف د ملکه بهر وتی و او د فیصلې په وخت موجود نو. د تحریک انصاف حکومت د مشرف په مقدمه کې ډېر ارز غرض نه لرلو. د عمران خان حکومت تیره هفته مقدمه کې د استغاثي ډله یعنی سرکاري وکیلان د مقدمې د پیروینا واپس غوښتي وو او عدالت ته د مقدمې د ادرولو وینا کړې وه. دې فیصلې د حکومت متبري هم مړاوې کړې ده. اوس به کتی شي چې د عمران خان حکومت د خصوصي عدالت خلاف سپریم کورټ ته عرضي کوي او کنه. زاهد حسین خپل رپورٹ کی نور لکھی چې پاکستان کی د امریکی پخوانی زنانه سفیری این پیٹرسن خپل حکومت ته لیګلی خپل یو سفارتی پیغام کی لیکلی وو چې آصف زرداری ورته ویل دي چې هغه مشرف لا لار ورکول غواړي. اوم دغه وجه وا چې جنرال مشرف د صدارت په پریخودو سلا شوی وو. خو د میاں نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو نه پس حالات بدل شول. نواز شریف ته موقع وا چې مشرف نه د خپل بدو تپوسو کی، ځکه چې مشرف نه یوازې د میاں نواز شریف حکومت نست کور کړی وو، بلکې میاں نواز شریف باندې د بغاوت مقدمه هم جوړه کړې وه. زاهد حسین د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکي چې مشرف باندې د سنگینی غدارۍ نه علاوه لال مسجد کې د فوجي کار روایه کولو په شمول یو شمیر نور مقدمه هم جوړې کړې شوې دي. یو عدالت خو د مشرف ټول جایداد ضبط کړی وو او بینک کاتی ورلا بندې کړې دي. د پاکستان فوجي قیادت په ظاهره خو د مشرف په مقدمه ځان ناغرض ساتلې دی، خو د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرل راحیل شریف په کال 2015 کې د جنرل مشرف خلاف د غدارۍ په الزام کې چلیدونکو مقدمه باندې ورکړی خپل یو بیان کې ویلی وو چې فوج به دې معامله کې خپل عزت او وقار بالا ساتي. د جنرل راحیل شریف په نزد د جنرال مشرف خلاف مقدمه د فوج بیزتی و.
په امریکا کې د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کېدو قصه توده ده او پس لغ چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ د مؤاخذې ته دیموکراتانو او ریپبلیکنانو د خپل ګوندونو د دریز لمخې رائے ورکړه، د خبرې په امریکا کې عام خلک هم د ټرمپ په اړه خورا په مختلفو نظریاتو ویشلې دي. د خلکو نظر پوښتنې ښیي چې د صدر ټرمپ د مؤاخذې په اړه د خلکو اختلاف بیخي زیات شوی دی. ان بی سی او وال سټریټ جرنال ای وی سروي کې ویلي چې لمخې 80% کسانو مؤاخذه تایید کړي او همدومره کسانو بیا دغه مخالفت کړی دی. دا چې د ټرمپ د مؤاخذې وروسته ګامونه څه دي او په دې اړه څه نوي راښکاره شوي، په دې رپورت کې له محمد عالمگیر څخه واوري.
د امریکا ایوان نمائندگان کې د مؤاخذه کېدل وروسته صدر ډونالد ټرمپ باندې به اوس د امریکا په سنت کې مقدمه چلی. کو سنت هم هغه مجرم وګرځاو نو صدارت پای ختم شي، خو ریپبلیکن اکثریتي سنت کې داسې کېدل به ظاهرا ګران ښکاري. د امریکا په اساسي قانون کې د مؤاخذه یا د امپیچمنت قضیه چلولو ډیر تفصیلات نشته دي. د اساسي قانون لومبې ماده دریم جز تر مخه سنت د صدر د مؤاخذه کولو اختیار لري او په صدر د مؤاخذه یا د امپیچمنت مقدمه به د ستر قاضي په مشرۍ کې چلی. د امریکا سنت چې مشري یې د امریکا نائب صدر کوي او په جاج ټاون یونیورسيټي کې د قانون پروفیسوره سوزان لوبلاک تر مخه کوستر قاضي د دې مقدمه مشري ونکړي نو بیا به نائب صدر د دې مشروي او د سره به مقدمه غیر جانبدار نه شي پاتې. په امریکا په تاریخ کې هم د صدر د امپیچمنت یا د مؤاخذه مثال نه ډیر کم دي او د صدر ټرمپ وړاندې دوه صدران امپیچ شوی یا مقدمه پیچلی دي. په سنت کې د امپیچمنت مقدمه یا کاروای لپاره اصول ټاکل شوی، خو دې کې هم د کال 1988 نه راپدې خو بیا کتنه نه ده شوی. دغه اصول وایي د کانګرس لخوا د صدر مؤاخذه کېدل وروسته سنت دا ردول نشي او مقدمه بچلوي. د ایوان نمائندگان څخه به ځینې ممبران چې انتخاب به د ایوان سپیکر کوي د ایوان منیجر په حیثیت د مؤاخذې په کاروای کې د وکیل رول لوبوي. د صدر وکیل به هم دغه قضیه کې د صدر دفاع کوي او دواړه غاړې به په یو بل نه سوال او تپوسونه او بیا ځوابونه وایي او ګواهان به پیش کوي. کو په کم سینیټر هم د ګواهی لپاره غږ وشو نو هغه به د خپل ځای نه ځواب وایي. سینیټران به دغه وخت چپ ناست وي او کو سویل غواړي هم نو د مشر قاضي نه به په لیک کې اجازه غواړي او دا د مشر قاضي خوخه ده چې هغه اوریدل غواړي او کنه. مشر قاضي به د دې قضیه مشري کوي خو د قانون تر مخه د هغه دین علاوه بل کوم رول نه دی مختص. د سنت د اصولو تر مخه ستر قاضي د مقدمه پیروي خو قبول شي، خو که د ستر قاضي ځینې خبرې سره کوم یو سینیټر اتفاق نه لري نو د اکثریت په بنیاد د قاضي دغه خبر ردول شي. د صدر امپیچمنت یو سیاسي پروسه ده خو د امریکا بنیاد ایښودونکو مشرانو د صدر د مؤاخذه کولو لپاره شرطونه خص سختي خوده دي. په لږ اکثریت صدر نشي مؤاخذه کېدلی. د دې عمل لپاره په سنت کې په 3% اکثریت پکار دی، مطلب دواړه پاټې په ګډه او په واضحه اکثریت سره صدر د واک نه شړل شي. دا وخت د امریکا د سنت په 300 کې په 350 باندې ریپبلیکنز ناستي او وسل وخت باندې ډیموکرات ناستي. په 350 ریپبلیکن کې شل غړي کو ډیموکراتانو سره ملګری شي نو هله صدر ټرمپ امپیچ کی دی شي. د دې نوړاندې په کال 1988 کې په صدر انډریو جانسن یو لس هفتې په سنت کې مقدمه چلیدلې وه او پکې سلویخت پورې ګواهان پیش شو. په هغه باندې یو لس الزامونه وو چې درې د وټونو لپاره پورته کړی شوي وو. هغه وخت د سنت غړي 450 وو دي کې زیاتره د صدر د مؤاخذې یا د امپیچ کولو په حق کې وټه چولې وو، خو بیا هم په درې کې دوه چند اکثریت ترلاسه کولو څخه یو ووټ سره پاتې راغلی وو. دغه شان په کال 1999 کې د صدر بل کلینټن خلاف مقدمه په وخت په سنت کې د هغه مخالف ریپبلیکن ګوند اکثریت کې وو، خو په سنت کې ووټ د دوه چند اکثریت نه لري اکثریت هم ترلاسه نه کړو. د امریکا اساسي قانون د مؤاخذه سره مخ او مجرم ګرځیدل یو تن لپاره خالی یو سزا تجویز کوي او هغه دا چې دی به د واک نشړي. خو سنت د مؤاخذه شوی تن باندې بیا د سرکاري نوکرۍ پابندي هم لګولی شي. د امپیچمنت مقدمو سره مخ شوي وړاندې دواړه صدوران انډریو جانسن او بل کلینټن د خپل واک موده پوره کړې وه. کلینټن د صدارت پس یو خیراتي اداره چلوي او دغه ښځه هیلری کلینټن د صدر ټرمپ تا کال 2018 صدارتي وټونو ته هم ولاړه وه او صدر جانسن د صدارت 15 کاله تیرېدو وروسته بیا سینټ کې انتخاباتو ته ودرېد او د ګټلو وروسته سینټر شو.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمیر خلک مهاجرت ته اړ شي. روس هم د شام په شمال کې د نویو ځایي قواو په روزلو بوخت شوی دی. مجاهد جواد له نورو جزئیات سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سوریې څخه په داسې حال کې د نویو کډوالو د سیلاب په اړه خبرداری ورکړی چې حکومتي ځواکونو په ادلیب ایالت کې د یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. روسی ځواکونه د دغو بریدونو ملاتړ کوي چې لامل یې د انقرې او ماسکو ترمنځ خکېدونکې اړیکې له ګواښ سره مخ شوي. اردوغان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې د اسلامي نړۍ سرمشریزې ته په وینا کې وویل، اوس مهال 50,000 کسان له ادلیب څخه زموږ خاورې ته را روان دي. موږ لا له مخکې څخه د 3 میلیونو کډوالو دیریو او 50,000 نور را روان دي. کیدای شي دا شمېره نور هم زیاته شي. اردوغان نور معلومات ورنکړل چې آیا دغه کډوال د ترکیې پولې ته رسیدلی دی او کنه. ادلیب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستی ایالت دی. داسې باور دی چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په دغه ښار کې چې له ترکیې سره پولې ته نږدې پروت دی ژوند کوي. له سوریې څخه په ګڼ شمېر کسانو د کډوال کېدو دغه وروستی بهیر د دمشق لخوا د سختو بمباریو په پایله کې چې د روسي هوایي ځواک یې ملاتړ کوي پیل شوی دی. ترکی چارواکي وایي شاوخوا 2 لکه کډوال په ادلیب کې بیخي د ترکی پولې ته څیرمه اړولې دي. د مسعود کیسین په نامه د اردوغان د بهرنیو چارو سلاحکار وویل، د ادلیب ستونزه یوازې د ترکی ستونزه نه ده، بلکې دا د اروپا اتحاد ته هم یوه امنیتي ستونزه ده. اردوغان یو ځل بیا په نړیوالو باندې نیوکې کړي. ده ویلي، موږ تر 30 بلیونو زیات ډالر ولګول. نه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کومه مرسته شوې او نه هم اروپایي ټولنې په دې برخه کې خپل ژمنې پوره کړې دي. هیڅوک هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي. څېړونکي وایي اردوغان نه لاره ورکه ده چې څه ډول له ترکیې څخه د کډوالو د بلې جوپې له راتګ څخه مخنیوی وکړي. د استانبول له خیدر پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو پروفیسر سرحد ګوینک وایي، هغه په ترکیه کې د ډیرو زیاتو کډوالو د ساتلو پایلې لیدلې دي. د بیلګې په توګه یې په وروستیو سیمه ییزو ټاکنو کې د استانبول په ګډون د زیاتو څوکیو بایلل وه. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې د کډوالو نوی جوپه ښایي اروپا ته پرېښودل شي او اردوغان دا خبرداری هم ورکړی و او یو ځل بیا یې هم دا ګواښ کړی. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، ډیوه، واشنگټن ډی سی.